امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو واوریدونکو ستړی مشه ای زه نوشابه آشنایم. نن د چهارشنبه ورځ د اسمبلې د میاشتې اتمه د اګست میاشتې له دیرشمې سره برابره ده. امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې د طالبانو سره د معصوم ستانکزي د تلیفوني خبرو رپورټونه صحیح نه دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا د توغندي ازمویل غندلې دي. او قریب 2 میلیونه حاجیانو نن د مکې مکرمه په ښار کې د حج مراسم پیل کړل.
د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وطن ته ستنیدونکو افغانانو د بیرته میشته کولو لپاره د ځمکو د ویشلو په پروګرام کې د فساد شتون تاییدي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وی د رای ورکونې له وو مرکزونو نه شپږتیا فیصد مرکزونه د وو زرو مرکزونو نه شپږتیا فیصد مرکزونه ارزول شوي دي. قدرمن اوریدونکو دا او نور نړیوال رپورټونه لږ وروسته اورئ. اوس ترته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وی.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د لوګر د مرکز پل عالم د دشت بهاري په سیمه کې د ملکی خلکو په یو کور باندې په هوایی برید کې دیارلس ملکی وګړي وژل شوي او دولس زخمی شوي دي. د لوګر د والی نطاق د امریکا غږ ته ویلي دي چې په دغه کور هغه وخت هوایی برید وشو چې د خوخې د ولسوالۍ لپاره د طالبانو تش په نامه ولسوال له خپلو کسانو سره په دغه کور کې پناه واخیسته. هغه ویلي دي چې په برید کې طالب وسروال محمد الله او د هغه مرستیال وژل شوي او دغه راز د لومړنیو معلوماتو په اساس د لسو ملکیانو د ټپي کېدو خبر ورکړ شوی دی چې کابل ته انتقال شوي دي. خو د بهاري د سیمې قومي مشر حواس خان کوچی امریکا غږ ته وویل چې په دغه برید کې څلور ښځې او نهه ماشومان وژل شوي دي او همدغه راز د ښځو او ماشومانو په ګډون دولس نور ټپي شوي دي چې کابل ته انتقال شوي دي. د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي دي چې د جلال آباد په ښار کې د ولسي جرګې د غړي حاجي ظاهر قدیر په مېلمستون باندې د دوه ځانمرګو برید د دوه بریدګرو د وژل کېدو وروسته نن غرمه پای ته ورسېده. د ننګرهار د والي نطاق عطا الله خوږیاڼي د امریکا غږ ته وویل چې په دغه برید کې دوه ځانمرګي بریدګر وژل شوي دي. ښاغلي خوږیاڼي ویلي دي چې لومړني بریدګر د ظاهر قدیر څلور ساتونکي وویشتل او بیا یې په ځان پورې تړلي بمونه وچول. د ظاهر قدیر دوه ساتونکي وژل شوي او دوه زخمیان دي. د ظاهر قدیر د ساتونکو قومندان خبریالانو ته وویل چې ښاغلي قدیر په همدغه شیبه کې په مېلمستون کې وو خو هغه ته په برید کې زیان نه دی رسېدلی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي دي دا خبرونه صحیح نه دي چې وایي د دې ادارې رئیس محمد معصوم ستانکزي د طالبانو د چارواکو سره په تلیفون کې خبرې کړې دي. د وسلوالو طالبانو سره اصلا دغسې ارتباطات نه دي ټینګ شوي. پرون د ای پی خبری آژانس رپورټ ورکړ چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د چارواکو ترمنځ د خبرو په حق یو سند ترلاسه کړی دی چې وایي طالبان د حکومت سره خبرو ته چمتو شوي دي. ای پی خبری آژانس دا هم ویلی دی چې د طالبانو سره په دې خبرو کې د افغانستان په اساسي قانون د ښځو د تعلیم په مسلې د موقتی حکومت په جوړېدو او د انتخاباتو په جزئیاتو هم خبرې شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا په اعلامیه کې د طالبانو او د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر ترمنځ خبرې او ارتباطات رد شوې دي. خو د افغانستان د چارو کارپو وحید مجدوی طالبان لا تر اوسه هم په انتخاباتو کې ګډون ته چمتو نه دي. د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان په افغانستان کې د خلکو د ورکیدو په حق له اندېښنه خوده لیده. نن د اګست دیرشمه د انسانانو د تری تم کېدو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې زرګونه افغانان د مختلفو رژیمونو په وخت کې نیول شوي دي او د مړي او ژوندي درک کې تر اوسه نه لګیږي. د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان په تازه راپور کې راغلی دي چې په زور د خلکو بیول او یو دم د هغوی غیبېدل د هغو کورنیو دپاره چې خلک یې ورک دي یو بې درمانه درد دی. راپورت د نمونې په توګه د محمد رحیم په نوم د یو ورکشوي کس مسله یاده کړې ده. د هغه کورنۍ سلور دېرش کاله وروسته هغه وخت د هغه فاتحه واخیسته چې نوم یې د وژل شوو کسانو په لیست کې ولیدل شو. دا کسان په 1909 او 1908 عیسوي کلونو کې بندیان او یا اعدام شوي وو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا د توغندي ازمویل غندلې دي. د امنیت د شورا 15 غړو د رایو په اتفاق د جاپان په فضا د شمالي کوریا د هیسنګ 2 توغندي پرونی ازموینه د ملګرو ملتونو ټولو غړو هیوادونو ته خطر بللې ده.
دغه خبر د اوریدلو لپاره غړو کوریایانو د مرکز پیونګیانګ په څلور لارې کې راټول شوي وو او د جاپان له خلکو سره د کومې خواخوږۍ له خودلو پرته د خپل حکومت له تګلارو نه ملاتړ وکړ.
دا ځل زموږ د قدر وړ ستر رهبر د امریکایانو په مقابل کې قاطع حمله وکړه او دا راته د خوشحالۍ احساس راکوي. له سلو کلونو څخه ډېره موده کېږي چې جاپانیان زموږ دښمنان دي او هغوی دې باید یو ځل بیا په دې پوه شي چې موږ د خپل انقلابي اردو رهبري لرو او موږ به یې وګټو.
د نړیوالو غبرګونونو په دوام د برېټانیا صدر اعظم تریزا می د شمالي کوریا لخوا د توغندي ازمویل غیر قانوني عمل بلله ده.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي دي چې د جاپان سفیر کوروبیسو د بلې پریکړې او نورو بندیزونو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګیتیرس ویلي دي چې د شمالي کوریا دا تازه ازموینه د مذاکرو لپاره هڅه بیسیکه کوي. د چین خارجه وزیر وانګ لی ویلي دي بیجنګ به د ضروري او لازمي ځواب په برخه کې د امنیت د شورا د نورو غړو سره یو ځای کار وکړي. شمالي کوریا ویلي دي د امریکا او د جنوبي کوریا د ګډو نظامی تمریناتو په مقابل کې د میزایلو ازموینه کوي. د هند په شمالي سیمه کې په حکومتي روغتون کې د مړینې خبر چې د دې میاشتې په شروع کې لسګونه ماشومان په دوه ورځو کې مړه شول اوس هم د پریشانۍ او تشویش خبر دی. د ګوراپور د ښار د میډیکل کالج رئیس نن ویل چې لږ تر لږه 212 ماشومان د اګست په میاشت کې د مختلفو وجوهاتو له امله مړه شوي دي. ډاکټر پی کی سنگ ویلي دي چې 40 ماشومان په 8 ساعتونو کې مړه شوي دي. د اګست د میاشتې په شروع کې 30 ماشومان د اکسیجن د کموالي له امله مړه شول او په مطبوعاتو کې غټه غوغا ترې نه جوړه شوه. په واشنگتن ډی سی کې یو قضایي هیئت امریکا ته د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د تیرې میاشتې د سفر په وخت کې د شخړې په حق له د 1900 کسانو په اړه کې تحقیق کړی دی. په دې کسانو کې 15 د ترکیې امنیتي مقامات دي. د ټکساس د پوهنتون د ښار په جنوب ختیځ سیمه کې 124 سانتي متر باران ورېدلې ده. د باران علاوه په دې سیمه کې اوس هڅې روانې دي چې د بل سیلاب غم څنګه وخوړل شي. د هند په لوی ښار ممبای کې د سختو بارانونو نه وروسته په سیلاونو کې چې لږ تر لږه 3 کسه پکې وژل شوي دي. د ممبای نه د ډیرو خلکو ایستل پیل شوي دي. ځینې خلک مجبور شوي دي چې موټرونه پرېږدي او په پخو په کوڅو کې په سیلاو کې ځان یو ځای ته ورسي. سلګونه خلک د اورګاډو په سټېشنونو کې انتظار دي چې د ژغورنې د کارګرانو په مرسته بیرته خپل کورونو ته ځانونه ورسوي. نن د چهارشنبې په ورځ سهار وختي قریب 2 میلیونه حاجیان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره د سعودي عربستان د مکې مکرمه ښار ته تللي دي. په احرامونو د منا په لور خوځېدلي او د سګني کال د حج مراسم پځه کوي. منا د لسګونو زرو خیمو ډک هغه ځای دی چې د حج مراسم ترې پیل کیږي. سبا ته حاجیان د عرفات غونډې ته ځي او د حج تر ټولو لوی مراسم اجرا کوي. د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت مقاماتو ویلي دي چې سکل قریب 10000 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د سعودي عربستان حکومت ویلي دي چې 3000 امنیتي کسان او 15000 امنیتي کمرې د امنیت لپاره فعال دي چې دغه مراسم په خیر خیریت سرته ورسیږي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوړ رتبه مقام نن ویلي دي چې ژورنالیستانو په دې حق له د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سپکې خبرې چې کېدې شي دغه پلویان دي ته وهڅوي چې په ځینو مطبوعاتي ډلې کړې دي پریشانی څرګنده کړې ده. جمهور رئیس ټرمپ تیره هفته د اریزونا په ایالت کې په وینا کې د هغه مظاهرې دفاع وکړه چې سپین پوستو د ورجینیا د ایالت په شارلسویل کې تنظیم کړې وه. جمهور رئیس په مطبوعاتو انتقاد وکړ چې د شارلسویل په ښار کې د مظاهرې په حق له صحیح رپورټونه نه دي خپاره کړي او ویلي دي چې دا خلک بالکل دروغجن خلک دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې کمشنر زید رادل حسین نن وویل چې دا ډیره د تعجب خبره ده چې د بیان ازادي چې نه یوازې د امریکا د اساسي قانون بنیادی ټکی ده او متحده ایالاتو د کلونو رئیس دفاع کوله اوس په خپل جمهور رئیس په هغه تیری کوي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري.
امریکا غاښنا رادیو نم د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم پام وکړئ د سیمه او نړۍ رپورټونو ته. د ننګرهار په شینوارو کې د تیر څو کلونو جګړو خونیز سیستم سخت زیانمن کړي. نو اوس باید څه وشي؟ د حل لاره وروسته پر پورت کې اورو. د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وطن ته د ستنیدونکو افغانانو د بیرته میشته کولو لپاره د ځمکو د ویشلو پروګرام کې د فساد شتون تاییدی. پام کوئ په دې اکله له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی دا منی چې افغانستان ته د ستنیدونکو افغانانو د بیرته میشته کولو لپاره د ځمکو د ویشلو په پروګرام کې فساد شته. وایي هڅې ګړندۍ کړي چې ورسره تر ډیره په دغه پروګرام کې د فساد مخه نیول شوې ده. ښاغلي بلخی نن د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د سالنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې چارواکو سره یو ګډ خبري کانفرنس ته وویل چې د بلخ، ننګرهار، لغمان، خوست، غزني او پروان ولایتونو کې د مهاجرینو د بیلو شوو غصب شوو ځمکو مخه نیول شوې او په دغه ولایتونو کې ډېرې ځمکې بیرته د
بالاخره خب سیستم مکافات و مجازات را ما به صورت جدی
خغلی بلخی ویل بالاخره موږ د مکافات و مجازات و سیستم پلی کړی. پلسګونو کسان تقدیر شوی، پلسګونو مامورین کسر ما شوی او پلسګونو نور تبدیل شوی دی او ډیرو سیلیکونه ترلاسه کړی دی. د افغانستان د مجنون سرینو کو چار وزارت د پاکستان او ایران څخه راستنه شو افغانانو د بیا میشته کېدو لپاره پیاوش میر ولایتونو کې تر شپېتو پورې خلګوټی یې جوړ کړی او یې هم د جوړولو چارې روانې دي. خو پیاوش میر ولایتونو کې زورواکو د مجنون ځمکې هم غصب کلیدی. د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزیر وایي چې د دغه سی پیښو سره جدي چلند څخه کار اخلي او د جمهور رئیس غنی څخه یې غوښتي دي چې د ننګرهار په ولایت کې د شیخ مصری د خلګوټي د ځمکو د غصب دپاره د لوی څارنوالۍ د پلاوي د ټاکلو په څیر دي. د غزني په ولایت کې راستنه شو افغانانو د ځمکو د غصب دپاره هم یو پلاوی وټاکي.
در ولایت پروان شهرک بنیورسک 1800 جریب زمین از دست غاصبین خلاص شده است.
خغلی بلخی ویل د پروان په ولایت کې د بنیورسک په خلګوټي 1800 جریب ځمکه د ځمکې د غصبینو څخه خلاص شوې. تاسو ګورئ کله چې غصبین ځمکه غصبوي اول ته پرې کور جوړوي، له هغوی څخه بیرته ځمکه اخیستل ناممکن دي. خو موږ بلدوزرونه ولیږل، کورونه او دیوالونه مو د هغوی ونړول او هغه ځمکه مو بیرته ترلاسه کړه. د خوست په قلموال مینه کې د سوداګرو ساحه غصب شوې وه، هغه مو بیرته ترلاسه کړې ده. د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د سالنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې اجرایي رئیس سید مظفرشاه هم د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو په وزارت کې د فساد سره روانه مبارزه وسیله. خو ویل چې لا هم په دغه وزارت کې فساد شته دی.
خوشبختانه وزارت مهاجرین از جمله وزارتهایی بوده که پیشگام بوده در امر مبارزه.
خغلی سید مظفرشاه ویل لنیک امرغه د مهاجرین وزارت د هغه وزارتونو په ډله کې دی چې په فساد سره د مبارزې په سر کې ولاړ دی. د میکی زاری څو کاله وړاندې هم را سړیدونکو ته د ځمکو د ویشلو د لړۍ په باب یو رپورټ خپور کړی و. په هغه رپورټ کې چې کومو ستونزو ته ګوته نیول شوې وه، د مهاجرینو وزارت یې په اړه اقدامات کړي او تر یو ځایه هغه ستونزې حل شوي دي. خو خغلی مظفری ویل چې دا په دې معنی هم نه ده چې په دغه وزارت کې هیڅ ستونزه نشته. افغان حکومت د ایران او پاکستان څخه راستنه شو افغان مهاجرینو ته د اوسېدو لپاره د مهاجرینو په خلګوټو کې هرې کورنۍ ته یوه یوه نمره ځمکه ورکوي. خو په تېرو کلونو کې دا بهیر شفاف نه و او راستنیدونکو افغانانو ترې سر ټکو. په تېرو 14 کلونو کې د ایران او پاکستان څخه په میلیونونو افغانان خپل وطن ته راستانه شوي او اکثره د افغان حکومت او نړیوال ټولنې د مرستو پرته په خپلو سیمو کې مېشت شوي دي. په کابل کې د یو ان ایچ سی آر ویان نظر فرهاد امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د پاکستان څخه وطن ته د راستنیدونکو افغانانو شمېر تېر کال همدې مودې ته ورته دي.
البته سال گذشته در این زمان تا به حال تقریبا مساوی
خغلی پر هادویل البته چې تیر کال دا وخت تقریبا په مساوي شمیر افغانان راستنه شوي وو چې بیا د همدې میاشتې شمیر زیات شو او د کال تر پایه 302,000 ته ورسید. په کابل کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اړیکې کمیشنر وایي چې د 2018 کال له پیل څخه تر اوسه پورې نږدې 3,000 افغانان د دې ادارې په مرسته وطن ته راستنه شوي. خو د دې شمیر سربیره د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي چې د دغه کال له پیل څخه تر تېرې اونۍ پورې څه باندې 3,000 افغانان له ایران او پاکستان څخه چې په دغو هیوادو کې د اوسېدنې قانوني اسناد نه لرل د دغې ادارې په مرسته وطن ته راستنه شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
زمونږ غږ د واشنگټن ناوړی. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، د اسوسییټډ پرس خبری آژانس خبر ورکړی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتبر هر دومه میاشت د قطر په مرکز دوحا کې له طالب مشرانو سره خبرې اترې کوي. دا چې تر کوم حده دا رپورت سم دی، د امنیت شورا ویان قادر شانه د دې او نور پښتنو ځواب اخلو. قادر شاه صاحب را سره د کابل نه واشنگټن سټډیو سره غږیږي. قادر شاه صاحب، ستړی مشي؟ رپورت تر کوم حد منه؟
سلام تاسو ته، درنو اړیدونکو ته سلام وړاندې کوم.
که تاسو پوښتنه زو دقیقه بیا وکړم ډیره به راته شي سم تاسو پوښتنه ونه شي.
د اسوسییټډ پریس خبری آژانس خبر ورکړی چې افغانستان ملي امنیت سلاکار محمدانی فاطمر هر دومه میاشت د قطر په مرکز دوه کې د طالب مشرانو سره ګوري او خبرې کوي. پوښتنه هم دا و چې رپورت څومره سم دی؟ آیا هم دسه ده؟
لکه تاسو چې په جریان کې هست د افغانستان ولس هم په جریان کې دی چې د مونږ لپاره د ملي وحدت د حکومت لپاره سوله ثبات او د افغانستان امن یو د عمده او مهمو لومړیتوبونو څخه او اهدافو څخه دی. مونږ د سولې لپاره په بیلابیلو لارو چارو باندې همیشه کار کړی. همیشه مو حتی تاسو د جلال محمد رئیس صاحب جمهور په ویناو کې په بار بار اورېدلی دی چې وسلوال مخالفینو ته د سولې او د خبرو او مذاکرات لاره د ستونزو د حل دعوت وکړي. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت کافي اندازه فرصتونه هم مخالفینو ته په لاس کې ورکړي دي.
د امنیت د شورا مشر ورسره ګوري کنه قادر شاه صاحب؟
زه راځم د ټولو خبر تر راځم که صرف د مقدمه تحصیل کوم. هغه دا دی چې مونږ ټولو مخالفین ته چې د سولې پروسې سره وتړل شي په ډېر عزت سره یې راغواړو. مونږ مشخصه درک لرو د سولې عالي شورا د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د ملي امنیت شورا دفتر د رئیس جمهور او د ریاست جمهوري د عالي مقام په رهبرۍ د سولې له عالي شورا سره حمایتي او د ملاتړي رول ادا کوي. مونږ قطعا د مستقیمه توګه د طالبانو سره دا ډول اړیکې نه دي نیول شوي. دا موضوع مونږ رد کړې ده او ردوي یې. او خو د سولې له پروسې څخه مونږ خپل
ملاتړ کوي. خو پوښتنه مې دا ده چې د امنیت شورا پالیسي او دریځ د سولې د خبرو په خبرو کې دخالت کې څه ده؟ تر کوم حده پورې د امنیت شورا د سولې په خبرو کې دخالت کوي؟ ځکه د نوم نه پیدا ده چې دا د امنیت شورا ده او سولې ته تاسو چې افغانستان ټول وګړي ته باندې اړتیا لري، د حالت تر کوم حد ده؟
د ملي امنیت شورا دفتر یو د افغانستان د فعالو او د کلیدي بنسټونو څخه دی. د علي مقام د ریاست جمهوري له ټولو پریکړو او د رهبرۍ څخه همیشه د ملاتړ کوي او د دې حمایوي رول ادا کوي. د سولې د پروسې پر اړتیا هم عیني خبره ده. لکه ما چې مخکې ویلي چې موږ د سولې د عالي شورا په نوم باندې یو ډېر واضح او تعریف شوی نهاد لرو، ادرس ورته لرو. موږ د سولې د عالي شورا له ټولې رهبرۍ او د دې بنسټ سره خپل ملاتړ او خپل حمایوي رول ته ادامه ورکوو.
بله، که چېرته د امنیت شورا دخالت وکړي نو تر کوم حده پورې به وي؟
مونږ دا خبره په وضاحت سره ویل چې د جلال محمد رئیس جمهور او د ریاست جمهوری د علي مقام پر رهبرۍ باندې د دې هدایت مطابق به مونږ په هغه د سولې په ټولو هغه پروسو کې د علي شو د سولې د علي شورا سره همکاري او ملاتړ کوو چې مونږ په خپل چوکاټ کې په خپل کاري د ملتګونو کې یا مونږ ته هغه صلاحیتونه راکړي شي.
خو د ای پی خبری آژانس ته د یو نامعلوم مرجع نه چې اسناد ترلاسه شوي دي، دایم ویل چې ځینې اسناد ترلاسه شوي دي چې دا تصدیقی چې ګویا د ملي امنیت مشر د طالبانو د مشرانو سره کتلی دي. د اسناد په اکله څه ویل غواړي؟
اصلا پوښتنه همدا مهمه پوښتنه ده. ما مخکې هم عرض وکړ چې تر اوسه پورې د اسوسییټډ پریس خبری آژانس کوم رپورټ ورکړی دی، دوی د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ټولو خبری رسنیو ته مخصوصا د بیان ازادۍ ته په ډېر قدر باندې ګوري او دوی څخه حمایت کوي. خو مشخصا د ای پی د دې رپورټ په اړه به زه دونه وایم چې ای پی نه د حکومت سره، نه هم د خپل لوستونکو یا هم هغه کانالونو څخه چې د دوی د رپورټونو له لارې څخه تغذیه کیږي، دا ډول معلومات په وضاحت سره نه دي ورکړي چې دوی څه ډول معلومات ترلاسه کړي دي، د کومې مرجع څخه ترلاسه کړي دي او دا اسناد څه ډول او کوم اسناد دي. نو کچېرې په دې ډول وضاحت پیدا شي نو بیا موږ تاسو ټولو ته د دې لاره هم پرانیزي چې در تدول معلومات دی او موږ به پر رابطه باندې کافی برات شي.
قادر شاه سه وخت کم دی پختنی ډیری دی یو څه موضوعات د اسناد او چې طالبان څه وړاندیز کړي د افغان حکومت ته د سولې په خبرو کې هغه پکې افشا شوی دی او یو څه شته دی. نو په هر صورت وخت کم دی، تاسو نه ډیره مننه. خو د سولې د عالی شورا غړي او پخوانی طالب چارواکي عبدالحکیم مجاهد هم اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ژوره بې اعتمادي موجوده ده. د امنیت شورا د موجوده نظام یا د حکومت یو لوړ مقام دی، آیا همدغه بې اعتمادي تر اوسه پورې شته؟ یو لنډ ځواب که مهرباني وکړي.
تاسو وګورئ د سولې پر رابطه باندې د خبرو اترو موضوع د افغانستان حکومت تر واضح دریځ لري. لومړی دا دی چې موږ د بهرنیو ترهګریزو ګروپونو ډلو او اشخاصو سره قطعا مذاکرات نه کوو. د دې رابطه باندې زموږ دریځ ډېر واضح دی. هغه افغاني وسلوال طالبان یا وسلوال مخالفین چې د افغانستان د موجوده نظام او د اساسي قانون د منلو لپاره چمتو وي، د سولې او د مذاکراتو له لارې د افغانستان د حکومت سره یو ځای کیږي، د افغانستان د خلکو سره یو ځای کیږي، موږ یې همیشه هرکلی کړی، هرکلی کوو. انتخابي بریدونه، چاودنې او د ښځو ماشومانو او د مقدسو ځایونو او د تعلیمي مرکزونو کې بریدونه طبیعي دی چې اعتمادي رامنځته کړي.
بله، د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه صاحب، ډیره مننه تاسو نه، یعنی په ټوله کې تاسو د ای پی خبري ارجنس دا رپورټ را دوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. د ننګرهار په شینوارو کې د تیرو څو کلونو جګړو خونیز سیستم سخت زیانمن او ځینې سیمو کې په ټپه ولاړ دی. که څه هم د دغه ولایت په اچین ولسوالۍ کې ځینې سیمو کې نسبي امنیت ښه شوی، خو د حکومت او داعش منځ کې د جګړو له امله ګڼ ښوونځي ړنګ شوي او یا یې زیان لیدلی. زموږ همکار ذبیح الله غازي دغو سیمو کې اوسني ښوونیز بهیر ته کتنه کړې او دا رپورټ پې برابر کړی دی.
د ایوی جګړیزې سیمې دی خوونځي ته تازه تازه زده کوونکي ورمات شوي، خو لا پکې د ډزیدلو مرمو نښانونه په ځای دي. د ننګرهار پاچین کې د دې سیمې زده کوونکي بل رواني په لورنس ګالي، خوایي بختور دي چې بیا ځلي خوونځي ته ځي، هلته چې د ودانۍ په خوانی خوندې نه د پاتې
کډم کړه وې. شرشی ته غازی امان الله خان خرګوټی ته او دوه کال شي دا درس بيخي ویل نه دی، اوس خلاص شوی دی. خو د سترنجي او یو شی تختې او لګم کتابونه دې شنو دغه نشته دی، بيخي راغلي دي او د چې دی هغه ختم شوی دی.
د خوانځي خونی په غټو توپونو لګیدلې، خو دغه حالت لیدل د زده کوونکو لیونی مینه نشي راکموله.
پورا درې کال کېږي چې د شډل بازار په دې خوانځي کې د ماشومان شور ماشور غلې شو او دې سیمې یو نظامی بڑا غوړه کړه. د جګړې پاتیشونی لا د دې خوانځي په دیوالونو کې پاتې دي. که څه هم اوس ماشومان دلته راځي، خو له دې وربره خوانځي له یو ګوم سره نوښت سره مخامخ دي. خوانځي ړنګ شوي او کورنۍ را تښتیدلې، ځکه نو ماشومانو ته د تعلیم زمینه نه ده برابره.
اچین کې خوانځیو تاوخ ته زیان لا په دقیقه توګه نه دی موندل شوی، خو چارواکي وایي له داعش وسلوالو نه په ګټلو سیمو کې به درسي بهیر بیا پیلي.
هلته موږ عملګي لرو، دغه خوانځیو دپاره موږ کتابونه، سترنجۍ، خیمې، تختې، ټول هغه وسایل چې دي دا موږ آماده کړي دي. دا اوس زموږ توزیع روانه ده، د ولسوالیو د تحویلدارانو په جمع کې موږ اوله کوو او هلته به رسیږي انشاءالله سره د کتابونو. نو دوی چې کله خوانځي فعالېږي هم زمان به دوی ته ټول امکانات برابر وي.
هغه وایي د کډشو کورنۍ لپاره د هغوی په نوو میزدینو کې یا ماغه خوانځي فعال ساتلی، او که هر سیمه کې حالت ښه کیږي نو د درسي بهیر پیلول لومړیتوب دی. چارواکي وایي په جګړه کې د خوانځي د ړنګو او زیانمنو ودانیو بیرته رغول هم پیلی. د ننګرهار په ډیرو نورو ولسوالیو کې هم د جګړو له امله تعلیمي بهیر ټکنی شوی او زده کوونکي دا څو کاله له قلم او کتابه لرې پاتې شول.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
زمان غږ د واشنگتن ناوري د لوی اختر په ورځو کې چې خلک څاروي حلالي دا اندېښنه شته چې د کانګو وینه بهون کې تبې ناروغي ورسره خبره شي. په همدې اکله پام وکړئ د حکمت سروش رپورت ته.
د لوی اختر پر رسیدو سره چې کورنۍ په دغه ورځو کې د قربانۍ لپاره څاروي حلالوي، په افغانستان کې د کانګو وینه بهون کې تبې د ناروغي خپرېدو اندېښنې په زیاتېدو دي. د کانګو تبه چې یوه وایروسي ناروغي ده، له څارویو څخه د خزندو له لارې انسانانو ته لېږدول کیږي. ډاکټران وایي د کانګو تبې په ناروغۍ د اخته کسانو درملنه که پر وخت ونه سي نو ژوند له لاسه ورکوي.
خودم قصاب هستم، قصابي مې کړم.
خپله قصابیم، قصابي مې کوله. د څارویو د پوستولو او ټوټه کولو پر وخت یوې خزندې چیچلوم، اوس مې یوازې تر پوزې وینې راځي.
خو کابل شاروالی وایي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې د څارویو د خرڅلاو ځایونه مشخص کړي او همدارنګه به په اختر کې د څارویو تر حلالېدو وروسته له کورونو څخه د هغوی پاتې شونې راټول کړي.
تر دوه هفتې مخکې له اختر نه مونږ خپل تدابیر نیولې دي. مونږ په څلور دروازې د ښار کې حیاتونه هغلته سره له وزارت د صحت عامې او بل زیر ابتدارات سره مو همانګي شروع کړې ده، او کوم حیواني قرباني حیوانونه چې کابل ته راځي هغه ټول چک کیږي، او خو مطمئن چې د حیات وشي بیا هغې نه پس کابل ته ننوتل اجازه ورته ورکول کیږي.
بلخوا د کابل د انتانی روغتون رئیس وایي خلکو ته پکار ده چې د څارویو د حلالولو په وخت کې احتیاط وکړي او د سکشې عینکې او ماسک وکاروي.
او هغه یو پیشبند، صحیح پیشبند ولري، دغه پتلون یا پرتوک چې دی دا باید په جرابو کې ښه ورغشي. یعنی دا باید یو پوښلی سړی وي چې دغه کار کوي. نو دغه تدابیر کیدای شي چې د انسان ته نجات ورکړي، د دې نه چې د کنې په واسطه ون چیچل شي یا د حیوان په وینه کې چې د میکرو موجود دی د وینې سره ګډ نه شي. دغه وقایت دی، مثلا سترګو ته وینه الوزي، د سترګو د مایعاتو د لارې نه کیدای شي د انسان وجود ته داخل شي او په دې باندې مصاب شي.
د کابل د انتانی روغتون د معلوماتو پر اساس د روان کال له پیله یوازې همدې روغتون ته 101 ناروغانو د کانګو طبي ناروغۍ له امله مراجعه کړې چې 24 کسان یې مړه شوي دي.
درنو اوریدونکو، نن د حج مراسم پیل شول. د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون همکار رحیم ګل ساروان حج ته تللی، له هماغه ځای راسره د واشنگتن سټډیو کې غږیږي. ساروان صاحب، ستړی مشې، غږ مې اوري؟
او نو شابه جان، ستاسو غږ لرم، اورم، ښه یاستئ؟
شکر دی. مراسم نن څنګه پیل کړل که یو څه معلومات اوریدونکو سره شریک کړئ؟
مننه. نن د 1438 هجری قمری کال چې د 2018 کال د اګست سره برابر ده، د حج د مراسم نن رسمن پیل شول. البته د حج دغه مراسم چې دوه ورځې دي، نن په میلیونونو د حج زائرین د مینا په لور باندې رهي ول او دوی احرامونه تړلي ول او دوی تلبیه ځان سره ویلې چې لبیک اللهم لبیک، او په مینا کې هلته چې کوم ځایونه ورته مشخص شوي په هغو ځای کې ځای شول. سبا ته د عرفي ورځ ده، د عرفي غونډۍ ته وځي، او هلته به د عرفي په غونډۍ کې خالق تعالی ته به دعاګانې کوي. بله ورځ د اختر په لومړۍ ورځ چې د جمعې ورځ ده، پر دغه ورځ باندې به شیطان ولي، او تر څنګ به یې ویښتان اخري، او تر څنګ به قرباني کوي. البته د حج د سګنی کال په حج د حج په مراسم کې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه اسلامي هیوادونه شاوخوا 2 میلیونه د حج زائرین راغلي دي، او 2 میلیونه کوربه سعودیان د حج مراسم کې.
ساروان صاحب، د افغانانو حضور هلته څنګه دی؟ نور کلونو کې یو څه شکایت به و د اجیانو هلته، د هغوی ته اجیانو ته د اسانتیاو د برابرولو په هکله، نو څه کال څنګه ده دا خبره؟
زله افغان حاجیانو سره وغږېدلم، دوی په دوه درې هوټلونو کې ځای په ځای شوي وو. البته په لومړي سر کې د خوراک په تړاو باندې دوی ځینې شکایتونه سره درلودل، ګواکې چې هغه کوم شرکت په 10 ریاله باندې دوی ته کوم خواړه برابرول، د دوی شکایت دا و چې دغه خواړه مناسب نه دي او ښه دي. بیا د حج اوقاف وزارت دغه شرکت ویل کېږي چې بدل کړ، او بل شرکت یې ورته برابر کړی دی. تر اوسه پورې کوم خاص ستونزه د افغان حاجیانو په وړاندې نشته، خو په ټوله کې سږ کال 10,000 او 2016 هغه حاجیان چې د حج اوقاف د وزارت له لوري سعودي عربستان ته د حج د فرضي د ادا کولو لپاره راغلي راجستر دي او شاوخوا په سلګونو چې دقیق شمېره یې راسره نشته د مجاملې ویزې اخیست او هغوی هم د حج کې برخه لري چې په دوی کې 8,212
ډېره مننه مننه رحیم ګل څاروانو چې د حج د مراسمونه راسره د واشنگټن سټډیو کې وغږېده. کور دې ودان څاروان صاحب درنو اورېدونکو، خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. په څو لنډې شېبو کې دری خپرونه پیلېږي. اورېدل مهیروي تر راتلونکي خدای ماتم.